آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن پنجشنبه ده، د 1993 کال د حمل د میاشتې اتمه ده، چې د 2009 کال د مارچ د میاشتې 28 کېږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د خارجي عسکرو د وستلو د مودې په اړه له طالبانو سره کوم وروستۍ موافقه نه ده شوې. په زابل کې د طالبانو په حملو کې 19 پولیسان وژل شوي دي، او د مالټا پولیسو د تیلو هغه ټانکر بیرته نیولی چې غیر قانوني کډوالو اروپا ته د ځان رسولو په خاطر د لیبیا ساحل سره قبضه کړی وو.
افغان سیاسي مبصرین وایي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم وینا د سولې بهیر ته ضرر رسوي.
منفی نظریات وړاندې کوي، دا واقعا په سولې پروسې باندې منفي اغیز لري او د دې مخنیوي باید وسی.
په کندوز کې د قانون وایي چې تیر کال یې له باغونو ښه عاید اخیستی.
دغه اوس پروش کال نه ولن کال مکښنه ولي او پروش کال یې مېده نو کې لجنه ولي او شر نه دی اصل ته برابر دی وس.
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې د 1.5 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړی. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وایي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو سره په مذاکراتو کې د افغانستان نه د خارجي ځواکونو د وتلو په باب وروستۍ موافقه تر اوسه نه ده حاصله شوې او د عسکرو وتل به څو کلونه وخت ونیسي. خلیلزاد دا خبره د بی بی سي د فارسي سرویس سره په یوه ځانګړي مرکه کې کړې ده چې له طالبانو سره په دوحه کې د 5 ځلې غونډې نه وروسته دا لومړۍ مرکه وه. ویل کېږي چې طالبانو له امریکا نه غوښتلي دي چې خپل عسکر له افغانستان نه د شپږو میاشتو په موده کې په بشپړه توګه وباسي، او په مطبوعاتي رپورټونو کې د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو له قوله ویل شوي چې امریکا د 13 میاشتو په موده کې د عسکر دوی سلو سره موافقه کړې. خو خلیلزاد بی بی سي ته وویل چې په دې اړه موافقه نه ده حاصله شوې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې دننه د هر مطرح شخص او بهر له طالبانو سره د دې لپاره غږیږي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې مذاکرات پیل شي. ښاغلی پامپیو وویل چې مذاکرات ډېر پیچلي دي او د دې لپاره چې په دې اړه خبرې ډېرې حساسې دي نو نه غواړم چې په عام محضر کې پرې وغږیږم. پامپیو زیاته کړه چې د دې مذاکراتو کامیابي په ټولو دخیلو خواوو پورې اړه لري او د امریکا د ستراتیژۍ ټول هدف دا دی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غواړي چې د امریکا د ملي امنیت وضعیت ته په کتو د افغانستان سره د مالي مرستو شوي تعهدات کم کړي. پامپیو وویل
په کابل کې د امریکا سفیر هر اونۍ څو ځلې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره خبرې کوي. تاسو باید خبر شئ چې موږ ډېر جدي غواړو په دې ډاډه شو چې لاستراونې د دغو خبرو اترو له امله ځای نه شي. امنیتي پرمختګ چې ترلاسه شوی او د اداري فساد اړوند چې کوم پرمختګونه او لاستراونې دي له منځه لاړ نه شي.
پامپیو چې د کانګرس غړو ته د چهارشنبې په ورځ وینا کوله وویل چې همدغه هدف ته د رسیدو لپاره زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. زلمی خلیلزاد د طالبانو سره په دوحه کې په څلورو مسایلو باندې خبرې کوي چې دوی یې د امریکا او طالبانو اړوند دي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د بل هیواد په خلاف د افغانستان نه د نه حملې تضمین پکې شامل دی، او دوه نورې مسلې د افغانستان د حکومت او طالبانو پورې اړه لري. له حکومت سره مخامخ خبرې کول او د اوربند اعلانول دي چې په دې اړه یې په منځ کې تر اوسه کومه موافقه نه ده شوې.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن اورئ. د زابل ولایت سیمیز امنیتی مقامات وایي چې طالبانو په یو غټه حمله کې چې تیر شپه د زابل د شینکی ولسوالۍ پورې مربوط د سیوري په سیمه کې د افغانستان د حکومتي قواو په تاسیساتو کړي 19 پولیسان وژلي. د سویری سیمه د قلات په جنوب کې په 40 کیلومتره کې پراته ده او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د یوې رسمي ولسوالۍ په توګه پیژندل شوې وه، خو له 13 کلونو راهیسې بیرته د شینکۍ ولسوالۍ په تشکیلاتو کې شامله شوې، د پولیسو قومانداني لري او د ملي پوځ یو کنډک هم پکې پروت دی.
لا طبی پی خسره د مبارزه لپاره د افغانستان د حکومت مربوط وزارت وایي چې په 10 ولایتونو کې سیلابونو، برف کوچونو او نورو طبی پیښو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي. دغه وزارت په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د تیر کال د کپ له 11 نه د روان لمریز کال د وري تر 10 پورې 104 کسانو د طبی پیښو له امله وژل شوي او 230 نور تپیان دي. د دې رپورټ پر اساس تر ټولو زیاته مرګ ژوبلې خلکو ته په کندهار او هرات ولایتونو کې اړولې ده، چې په دې موده کې څه باندې 20,000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي او یا ورته سخت تاوان اوښتی دی. همداشان د سیلابونو له امله د دغو ولایتونو په 10 سیمو کې سړکونه، 141 خونځي او 15 جوماتونه ویجاړ شوي دي. په رپورټ کې د طبي پیښو له امله د بې ځایه شوو کورنیو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د مهاجرینو او راستنیدونکو کسانو وزارت ویلي دي چې په شاوخوا 3 میاشتو کې له 200,000 نه زیات خلک د طبي پیښو او ناامنیو له امله په داخل د هیواد کې بې ځایه شوي دي.
دا واشنگتن دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ مډال د تراویز ډبلیو اکتنس په نوم هغه امریکایي ضابط ته لمر نه وروسته اوربخلی چې په 2000 میلادي کال کې په عراق کې د یو ځانمرګي برید په دوران کې د خپلو ملګرو د خوندي ساتلو په وخت وژل شو. نور تفصیل له شافی سردار نه اوري.
تریفر اولیفر هغه مهال چې پلار یې د دوهم ځل لپاره عراق ته واستول سو د 10 کلونو و، خو د هغه د دوهم ماموریت مخکې د اتکینز پلار جک اتکینز چې د ویتنام د جګړې یو پوځي دی له هغه غوښتي و چې خپل ځان خوندي ځای ته چې خطر یې کم وي بدل کړي. د 2001 کال د جون په لومړۍ نیټه اتکینز او د هغه پوځیان په عراق کې له دوو ترګرو سره مخ کیږي. اتکینز له هغوی سره جګړه کوي او یو یې په ځمکه رلویږي. د وژل سوي پوځي کورنۍ ته د مډال په پرتله هغه افتخار او درناوی چې د هغه د پوځي ملګرو لخوا ورکړه سوی خورا ارزښت لري. هغه درناوی چې د ده د ژوند، خدمت او قربانۍ څرنګوالي ته سوی دی. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
امریکا آشنا رادیو ندی سیمې او نړۍ په اړه خبرونه ته ادامه ورکو. پاکستان وایي چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د تیرې میاشتې انتحاري حملې او د وسلوالو کشمیری مبارزینو ترمنځ هیڅ تړاو نه دی موندلی. د دغه برید له امله په اتومي وسلو سنبال د دواړو سیالو ګاونډیانو ترمنځ اړیکې دومره ترینګړې شوې چې د جنګ تر حده پورې سره ورسېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې د مخه هند پاکستاني مقاماتو ته د شک لاندې نوي کسانو یو لست اوسپاره چې د تروریستي روزنو د 22 مرکزونو ادرسونه پکې وو، خو پاکستان وایي چې د 450 نیول شوو کسانو نه تحقیقات کړي دي، خو د پلوامه د انتحاري حمله په ارتباط ورسره هیڅ ډول تړاو نه دی موندل شوی او وایي تروریستي مرکزونه اصلا وجود نه لري.
دا هم څولند خبرونه. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ په دې هفته کې د فرانسې او جرمني له مشرانو سره ملاقاتونه کړي او اروپایي اتحاد ته د خپل هیواد دور نږدې کولو په منظور څو ګټورې تجارتي موافقې هم لاسلیک کړي دي. د مالټا پوځ وایي چې عسکرو د مخصوص عملیاتو په ترڅ کې د تیلو هغه ټانکر بیرته قبضه کړی چې د لیبیا د ساحل سره څیرمه کډوالو تختولی و. د مالټا پوځ ویل کله چې ټانکر د والیتا بندر ته ورسید وسلوال ساتونکي وروختل. ځینې کډوال په داسې حال کې ونیول شو چې په لاسونو کې ولچکونه پراته وو او له ځانه سره یې ویوړو. د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د غیر قانوني کډوالو د بهیر له امله بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی. له یو خو په زرهاوو خلک د مکسیکو دننه په سرحد کې د 2 هفتو پورې منتظر پاتې کیږي چې په امریکا کې د پناه اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي. او د هالند پولیسو د مشهور رسام پابلو پیکاسو په لاس جوړ شوی د یوې ښځې انځور چې 28 میلیونه ډالر قیمت لري او 40 کاله پخوا په فرانسه کې د تفریح ساتیرې په دوران کې د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د وغړي له شخصي تفریحي کښتۍ نه غلو وړیو 2 هفتې مخکې بیرته پیدا کړ. د واشنگتن اکسپرس ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې دا انځور په 1918 میلادي یا 1911 لمریز کال کې د پیکاسو په لاس رسم شوی. پولیسو په امستردام کې له ډېرو پلټونو وروسته وموندو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نه ووردل.
د واشنگټن نه د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته ووردل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. مخکمو په خبرونو کې هم واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي متحده ایالات په افغانستان کې د نن د هر مطرح شخص او په بهر کې د طالبانو سره داسې مذاکرات غواړي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د مذاکراتو لپاره لار خلاصه سي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي هڅه کوي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو لارې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کم کړي، څو وکولای شي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو سرتیرو حضور کم کړي.
په کابل کې د امریکا سفیر هر اونۍ څو ځلې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره خبرې کوي. تاسو باید خبر شئ چې موږ ډېر جدي غواړو په دې ډاډه شو چې لاستراونې د دغه خبرو اترو له امله ځای نشي. امنیتي پرمختګ چې ترلاسه شوی او د اداري فساد اړوند چې کوم پرمختګونه او لاستراونې دي لمنځه لاړ نشي، موږ هیله منو چې تر دې هم ښه کار وکړو، خو لکه څنګه چې پوهیږي دا لا هم ډېره ستونزمنه سیمه ده. په همدې خاطر زموږ بزرګونه عسکر له هم هلته حضور لري او ټول هڅه مو دره چې موجود تشدد راکم کړو.
فغلی پمپیو زیاته کړه چې د داعش او القاعده په څیر ترهګرې ډلې اوس هم لا په افغانستان کې شته.
Mindful that we have important counterterrorism.
ټول وخت موږ د دې ته دقت کړی چې موږ هلته د ترهګرۍ ضد مهم ماموریت لرو چې غواړو په اطمینان باید مخکې یوسو. ځکه سفیر زلمی خلیزاد او موږ ټول کوشش کوو چې جمهور رئیس غنی، نور مهم افغانان او طالبان ټول په دې قانع کړو چې سرکې او د جګړې د کمیدو لپاره یو حل پیدا کړو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده په نږدې ورځو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته ولاړ شي، د امریکایي او پاکستانی چارواکو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې پر یو بل انتقادونه زیات شوي دي. د دغه غبرګونونو په لړ کې تازه خبره د پاکستان د بشري حقوقو د وزیر شیرین مزاری ده چې په کابل کې د امریکا سفیر په ناپوهۍ تورن کړای دی. اغلی شیرین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې اغه د ناپوهۍ د خلیلزاد سټایل ترامپی شرارت یو نه خبللې ده. ل دې وړاندې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سرګندونو په خبرګون کې پر ټویټر نوموړی ته لیکلی و چې د کرکټ ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي او ځینې نه کوي. جان بس صدر اعظم عمران خان ته لیکلی چې د افغانستان د سولې د پروسې سره او د افغانستان د کورنیو چارو سره له بال ټمپر څخه ډډه وکړي. بلخوا پرون چهارشنبه د افغانستان اجرائیه رئیس د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په هغو سرګندونو انتقاد وکړ چې په کابل کې د موقت حکومت وړاندیز کړای و.
اظهاراتی که در مورد افغانستان، سرنوشت افغانستان و تعیین سرنوشت افغانستان از طرف آقای عمران خان صدر اعظم پاکستان صورت گرفته، مورد قبول هیچ شهروندی کشور نبوده و نیست.
تمده چه پا شاوخوا دو و نویو که بعد پا قطر که لطالبانو سر د افغانستان د سول لپاره غنده جوده شی. د دی غنده د چمتوالی لپاره د قطر د بحرانوی چار د وزارت یو پلاوی پا کابل که لیو شمیر حکومتی چارواکو او د حکومت لچوکات به هر سیاستوالو سر و قتل. تر اوسه دا سرگنده نده چه د دوه پا راتلون که غنده که بعد د افغانستان کم سیاستوال برخوا اخلی. خو طالبان ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت له استازو سره د سولې خبرې نه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
سیاسي شنونکي وایي چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په تړاو د پاکستان د لومړي وزیر څرګندونې به له طالبانو سره د سولې پر هڅو بدې اغیزې ولري. طالبانو ته نږدې یو سرچینه وایي چې عمران خان دغه څرګندونې د دې دپاره کړي چې د افغانستان په سوله کې امتیاز ترلاسه کړي. افغان شنونکي وایي چې د عمران خان څرګندونې ښیي چې پاکستان په افغانستان کې داسې موقت حکومت غواړي چې د دوی تر اغیز لاندې وي. نورحال زموږ د خبریال حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د سولې خبرې اترو زیات شمېر افغانان د راتلونکي په اړه هیلمند کړي، خو سیاسي شنونکي وایي چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان څرګندونې د سولې پر بهیر بدې اغېز لرلی شي.
پاکستان چې په تیرو مذاکراتو کې شپاړس ورځنی چې د طالبانو او امریکاو یو ګوښه ته ساتل سو، امغه سي چې افغان حکومت معلومات نه درلودل، پاکستان هم معلومات نه درلودل، د دې لپاره چې په سوله پروسه کې امتیازات ترلاسه کړي پاکستان کله نه کله دغه سرګندونی کوي او دغه سرګندونی فکر کوم په دغه اساس وخت کې په ګټه نه دي.
د پاکستان لومړي وزیر ویلی چې د افغان سولې د بریالي کېدو لپاره باید موقت حکومت جوړ شي، که څه هم دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوي، خو د شنونکو په باور لا هم له طالبانو سره په مذاکراتو کې د حکومت پر ډول بحثونه نه دي شوي.
سرګندونی هم کوي، هر څه کوي، باید هغه یو چوکاټ ولري او دوی هیڅ حق نه لري چې د افغانستان په اړه اعلان وکړي، خصوصا هغه څه چې تر اوسه پورې هغه ښکېلې خواوې چې په مذاکره کې توکي دي لکه امریکا او طالبان، هغوی له خوا څخه موږ هېڅ څه نه اورو او دوی راسې ټول نه مخکې اعلان کوي یا دوی خپل منفي نظریات وړاندې کوي. دا واقعا په سولې پروسې باندې منفي اغېز لري او د دې مخنیوی باید وسي.
شنونکي وایي د عمران خان څرګندونې دا ښیي چې پاکستان په افغانستان کې داسې موقت حکومت غواړي چې دوی اغېز پر ولري.
د خبرې تر شا یعنی ویجاړی دی، یو بیا یو نوی جنگ دی، بیا یو نوی باب د وینو او د د د د ویجاړې یو دی چې به به موږ دیرش کاله په هغه باندې بیا خواري کوو، تر څو پورې دغه اوس نن ورځ چې موږ تاسو ناست یو بیا دغه حالت ته راوګرځېږو.
د عمران خان څرګندونو ته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم خبرګون ښودلی. ټاکل سوی ښاغلی خلیلزاد د سولې د هڅو لپاره د خپل پیل سوي شپږم سفر په لړ کې د برتانیا، بلجیم، ازبکستان، اردن، قطر او افغانستان تر څنګ پاکستان ته هم سفر وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تمه ده چې شاوخوا په دوو اونیو کې به په قطر کې د طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړ شي. په راتلونکي غونډه کې د سولې د عالي شورا پر رول او نورو ورته مسایلو مو د سولې د عالي شورا د غړي محمد امین وقات سره مرکه کړي.
د سولې د عالی شورا رول به پر راتلونکو مذاکراتو کې څه؟
سولې عالی شورا خو تفصیلی نهاد دی، ملي دوی په دې سره کې ستراتیژي مشته ده، اهداف او د لارې مشل پروسه مشته ده او هغه ضروري معلومات چې جانب مقابل ته ورکي دا هم کولی شي د دانشه په سطح باندې دا کېدلی شي او د مقابل لوري نظریات او پیشنهادات واخلي او هغه باندې به غور وشي. دا صلاحیت هم شته خو د سولې شورا کې دغه مادګی لري چې د مذاکراتو د پیل لپاره په غونډه کې برخه واخلي او خپل پلان او پروګرام مقابل لوري ته توضیح کړي او د هغوی نظریات او پیشنهادات او انتقادات هغه هم ترلاسه کړي او بیا په دې باره کې د بل ځل خبرو د پیل لپاره دغه مقدمه وي او دا مسله رسمان دوام پیدا کړي.
وقات صاحب، لکه څنګه چې تمه ده چې په دوه اونیو کې به په قطر کې طالبانو سره د سولې غونډه جوړه شي، نو دې سره یې دا تمه هم کېدای شي چې د ملي او بین المللي فشارونو سره چې په بین الافغاني خبرو باندې ډیر تاکید کیږي، فکر کوي چې دا ځل به طالبان دا ومني چې افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي؟
دا وضاحت وشي چې دغه غونډه کې اهتمام او دایرهول کې د قطر دولت ته ورسره طالبان او غنا دا کوم بل ادرس ته جدا کار کوي چې د قطر دولت د دې کې جریان کې دخیل وي او دا تسهیلات او اشراف برابروي، نو هغه به ضرور د افغانستان دولت او د سولې شورا هم بلنه ورکوي او د لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد هم د منډټې د هوادونو ته په سفر باندې پیل کړی دی او د هغوی د خبرو اول او اخر نتیجه هم دا وی د امریکا د وزارت خارجه او د امریکا جمهور رئیس چې د سولې د خبرو د پیل لپاره په بین الافغاني مذاکرات باندې باور پکار دی او د آمادګۍ په کار د دواړو خواوو کوي.
یو بل اندېښنه چې د خلکو ترمنځ موجوده ده هغه دا ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړي وو. دغه خبرو د سولې راتلونکي غونډه خو به متاثره نه کی
فکر نه کوم چې دا کار وشي. ولې خلیزاد بل دا نوې سفر چې پیل کړی دی چې د څو هیوادونو سره د افغانستان په شمول ملاقاتونه کوي، معنا هم دا ده چې دا پروسه په دې حد کې متضرر شوې نه ده. او د پروسې اهمیت ټول غربي نړۍ کې په خاص ډول د امریکا لپاره په همدې حد کې ده چې د دغسې عوارضو سره هم د سولې پروسه تعقیبېږي او د هغوی خاص نماینده په دې کې کردار ادا کوي. او دغه خلیزاد به د قطر په غونډه کې هم برخه اخلي او هغه به د وسلو هیوادونو سره چې ګوري په دې خبره به زور راوړي چې طالبان دې ته آماده شي د افغانستان د دولت او د سولې ادارې شورا نماینده هیئت هم په خبرو کې برخه واخلي او یو ابتدایي شکل باندې بین الافغاني مذاکراتو پیل وشي. دغه په دې صورت کې دا مسله پر مخ ځي او هغه وارث راغلي د دوه دولتونو کار دی هغه دې سره حل کړي.
ډیره مننه وکړه صاحب کور ودان.
درغوالي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د چهارشنبې په ورځ د کانګرس په استماعي غونډه کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لخوا د بهرنیو مرستو او ډیپلوماسۍ په برخه کې د بودیجې د کمیدو د پریکړې ملاتړ وکړ، خو دواړو دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د بودیجې پر کمیدو نیوکه کړې دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې د $1.8 میلیون د مرستې اعلان کړی دی. نور تفصیل زموږ د همکار واحد فیض څخه واوري.
امریکا په افغانستان کې له بیځایه شوي وطن ته راستانه شوي او په طبي پیښو کې ځپل شوي سره د مرستې لپاره $1.8 میلیون مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا د بهرنیو مرستو یوه برخه ده. د دغه نویو $1.8 میلیون مرستې سره به د 2013 کال څخه راوروسته له افغانستان سره د امریکا د مرستو اندازه $293 میلیون ته ورسیږي. خو د نوي پریکړې مخې 2000 کال لپاره د امریکا د حکومت لخوا د بهرنیو مرستو په برخه کې $1 میلیارد بودجه کم شوې ده. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا دغه بودجه د کډوالو راستنیدونکو نړیوالې روغتیا ته د پاملرنې او نورو برخو کې کم شوې ده. په کانګرس کې ډیموکراتان او جمهوري غوښتونکي له دغه پریکړې سره مخالف دي او کېدای شي وړاندې شوې بودجه منظور نه کړي.
زما په نظر دا بودیجه د دې ښکارندوی کوي چې د ټرمپ بهرنۍ پالیسي په بهرنیو مسایلو کې بې علاقې ده. له هغو ځایونو څخه په شا کېږي چې د امریکا مشر دا په کې ډېره زیاته اړتیا ده. موږ پوهیږو چې نور هیوادونه لکه چین، روسیا او ایران زموږ پر معیارونو باور نه لري. که ټرمپ دا کار وکړي نو دغه هیوادونه به ډېر زیات خوشحاله شي چې دا خلا ډکه کړي. زه په دې باور یم چې د بودیجې کمول به په اوږد مهال کې زیان ورسوي. د بودیجې دا کمول په بشري مرستې او پرمختیایي پروګرامونو له ستونزو سره مخ کړي. په تیره هغه پروګرامونه چې دیموکراسي پرمخ بیایي، د اقتصادي پرمختګ ملاتړ کوي او په هغو سیمو کې چې د ترهګرۍ او افراطي نظریاتو خطر شتون لري ثبات پیاوړی کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وای د چین او روسیې له غواخون څخه خبر دی، خو زیاته کړې چې دولت باید د مالیه ورکونکو پر اوګو له بار نه هم خبر ووسی.
موږ ډاډ درکوو چې روسیا او چین د دې وس نه لري چې د قدرت پر سر سیالۍ کې ستراتیژیک هدف ترلاسه کړي. موږ به خپل پرمختګ ته دوام ورکړو، په بشپړه توګه د غیر اټومي کېدو په برخه کې د شمالي کوریا مخه نیسو. موږ به د وینزویلا د خلکو ملاتړ وکړو ځکه هغوی په سوله ییزه توګه دیموکراسي اعاده کوي.
پمپیو وای په وینزویلا کې د دیموکراتیک لیگ په برخه کې د $500 میلیون د بهرنۍ مرستې وړاندیز کړی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
او د هم د خبرونه ورستی رپورت د زراعت ریاست لخوا هر کال د خانانو ته باغونه جوړیږي. د باغونو د زیاتېدو یو علت دا دی چې په تیرو کلونو کې د خانانو ښه عاید ځنې اخیستی. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
په
په قندوز کې له تیرو څو کلونو راهیسې د باغوانۍ چارې پراخه شوې دي او اکثر دهقانان غواړي چې په خپلو ځمکو کې د تازه میوو باغونه جوړ کړي. د باغونو او په ځانګړې توګه د انګورو محصولات له قندوز څخه کابل او نورو ولایتونو ته هم وړل کیږي. د زراعت کارکوونکي وایي چې له یو جریب ځمکې څخه هر باغوان په اوسط ډول تر 2000 افغانۍ پورې عاید لري. علیم جان د انګورو باغ ته خاوره ورکوي. تیر کال یې د انګورو بوټي کېنولي چې سږ کال به ترې حاصل واخلي. په دې ورځو کې باغوانان د نیالګیو په سنبالولو بوخت دي. علیم جان وایي چې که کار ونه کړي څنګه به د ژوند ضرورتونه پوره کړي.
اوس د شکار کوم چې مقصد د انګور مقصد چې غواړي چې حاصلات وکړي او خدمت پکې کوو، خو چې موږ مقصد کار پکې ونه کړي خو حاصل نه کوي. پروژه چې نو ولي وسیبر ګرځنه کوو، بیا د شخصي جګو چې دغه شخلو ته راپور ته سي، بس د څه کوو بیا لکه هغه چې مونږ د جوړ کړی ور د چپټري ورته جوړو، بیا د څه چې پرمزه کولیږي بیا مینه خرابي ځات شي ورخي جو یو دغه وس پروژه کال نه ولن کال مخشنه ولي پروژه کال مې نو کې لژنه ولي او شر نه دی اصل ته برابر دی. وس
د زراعتي چارو یو تن ماهر محمد نبی وایي چې د باغوانۍ په برخه کې له باغوانانو سره بشپړه همکاري کوي. د باغ لکینولو وروسته د ونو د سمبالښت وسایل هم ورکول کیږي چې دهقانان تشویق شي.
په اول وخت کې چې کله د باغ کینوي د باغ ډیزاین د شای ورته جوړوي چې په دې شکل باید باغ کینول شي، معنا په دې شکل باید کینول شي، بغیر د دې نشي د باغونه ورته کینوي کوم سامانونه چې د باغدارۍ لپاره ضروري دي لته ورکول کیږي.
د قندوز د زراعت رئیس عبدالشکور وهابزی وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د باغونو د جوړولو غوښتنې زیاتې شوې دي، ځکه چې د بیلابیلو تازه میوو اصلاح شوي نیالګي د زراعت لخوا روزل کیږي چې ښه حاصل ورکوي.
اهدافي باوجي د جریب زمین باغات جدید تر سطح ولایت، افزایش گندم و غلجات، تنظیم منابع طبیعي.
سکل با په قندوز کې په 10000 جریب ځمکه کې نوي باغونه کینول شي. د غنمو د حاصلاتو د زیاتښت لپاره به هڅه وشي. مالدارۍ ته به پراختیا ورکړل شي، طبي منابع او د اوبو سیستم به تنظیم شي چې پر زراعت به مستقیم مثبت اغیز وکړي. هغه وایي چې قندوز کې د باغوانۍ د پراختیا یو ثبوت دا هم دی چې اوس له دغه ولایت څخه انګور او نوره تازه میوه د هیواد نورو ولایتونو او کابل ته انتقالیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، زموږ په بل خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورت هم اوریدلی سي چې د افغانستان لومړی میرمن بیبګل رولا غنی وایي چې د سوداګرۍ، ښوونې او روزنې، روغتیا او سیاست په برخه کې د ښځو لاسته راوړنې د پام وړ دي. نو دا رپورټونه به زموږ په بل خبرونه کې تاسو واوري، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو سره په دوحه کې د مذاکراتو په دوران کې له افغانستان نه د خارجي عسکرو د وتو په باب وروستۍ موافقه نه ده حاصله شوې. خلیلزاد دا خبره د بی بی سي د فارسي سرویس سره په ځانګړي مرکه کې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې دننه د هر مطرح شخص سره او په بهر کې له طالبانو سره په دې خاطر غږیږي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې مذاکرات شروع شي. د زابل ولایت سیمه ییز امنیتي مقامات وایي چې طالبانو په یو غټه حمله کې چې تېره شپه د دغه ولایت د شینکۍ ولسوالۍ پورې مربوط د سیور په سیمه کې د افغانستان د حکومتي قواو په تاسیساتو باندې کړي ولس پولیسان وژلي دي. د طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د حکومت مربوط وزارت وایي چې په شلو ولایتونو کې سیلابونو، برف کوچونو او طبي پیښو خلکو ته د سر او مال دروند زیان اړولی دی. د دغه وزارت د تازه رپورټ کې ویل شوي دي چې تیر کال د قبل یولسمې نه د روان لمریز کال د وري تر اوم پورې 104 کسانو د طبي پیښو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی او 230 کسان زخمیان شوي دي. د اروپایي اتحاد نه د برېټانیا د وتلو یا بریکزټ سرنوشت اوس د یو بل نامعلوم سرنوشت سره مخامخ شوی. د برېټانیا پارلمان تر اوسه د حکومت دوه وړاندیزونه چې د انتخاب 14 بیلابیل چارې پکې شاملې وي رد کړي دي. استاد راځم تریزا مای د چهارشنبې په ورځ د محافظه کار ګوند غړو ته په وینا کې ناڅاپي اعلان وکړ که پارلمان پلان منظور کړ دا به له خپلې وظیفې نه استعفا وکړي. او د چین جمهور رئیس شی جین پینګ په دې هفته کې د فرانسې، جرمني، له مشرانو سره ملاقات کړی دی او اروپای اتحاد سره یو لړ ګټورې پروژې لاسلیک کړي دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.